سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د ازادي رادیو د خبری مجلې تاسو ما فرشتې څخه په کور و توپ خرغلې پایل کو په خبرونو د بشری مرستو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر اوچا د عملیاتي څانګې مشر ادم وسرنو په افغانستان کې د اوسنۍ اړتیاو او اوسنۍ بحران د حل لپاره د همغږۍ د هڅو پر اهمیت ټینګار کړی دی. هغه د بشری ناورین په تیر بیا د اقلیمي بدلون او له ایران او پاکستان څخه د کډوالو د راستنېدو له امله رامنځته شویو بحرانونو ته په پام کې په دې برخه کې هڅې مهمې بولي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر پرون یک شنبه له افغانستان سره د مرستو د وضعیت په اړه یو راپور خپور کړ او وی ویل چې په وروستیو میاشتو کې له ایران او پاکستانه د راستنو شویو افغانانو په شمیر کې له زیاتوالي سره کړکېچ هم ډېر شوی دی. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالكبير د یو پلاوي په مشرۍ د ایران په بلنه تهران ته تللی. د مولوي عبدالكبير له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې نوموړی به د دې 3 ورځني سفر په ترڅ کې د ایران د ولسمشر مسعود پزشکیان د لوړې په مراسمو کې د ګډون ترڅنګ د یو شمېر چارواکو سره خبرې وکړي. خبر پاڼه زیاتوي په دې سفر کې به د طالبانو د حکومت او د ایران ترمنځ د سیاسي او اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په هغه هیواد کې د تو افغان کډوالو د ستونزو د حل او د همکاریو د پراخوالو په اړه هم خبري وشي. په کندهار کې د طالبانو یوې سرچینې د خبريالانو مرکز ته ویلي چې د ملت غږ رادیو خبريال محمد ابراهيم محتاج به درک شوی دی. د سرچینې دا هم ویلي چې د طالبانو امنیتي ادارې پر خاغلی محتاج د رسنیز سرغړونې په تړاو د کوم تور په اړه معلومات نه لري. دا په وروستۍ یو میاشت کې دریم خبريال دی چې په کندهار کې نیول کیږي. تر دې وړاندې د سرطان په 22مه د طالبانو په کندهار کې د آزاد خبريال محمد یار مجروح ونیو چې لا هم خوشی شوی نه دی. د هرات ولایت په درسکن ولسوالۍ کې تیر شپه په یو ترافیکی پیښه کې 8 تنه مړه شول. ځایي طالب چارواکو نن رسنیو ته ویل چې پیښه د درسکن ولسوالۍ په خاجوري سیمه کې هغه مهال وشوه چې د سپرلیو موټر له یو بار وړونکي موټر سره ټکر شو. د دې پیښې په قربانیانو کې 3 ماشومان او یوه ښځه شامل ده. په افغانستان کې په وروستیو کې ترافیکي پیښې ډېرې شوې دي. د اکثرو ترافیکي پیښو علت د موټر چلوونکو بې احتیاطي او د لارو خرابوالی ښودل شوی دی. د طالبانو د بغلان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست وایي چې په دغه ولایت کې د تاریخي سیمو او د سیلونو له کبله زیانمن شویو ساحو د سروې په ترڅ کې 98 تاریخي سیمې کشف شوې دي. دغه ریاست نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا 8 ساحې چې سمڅې او غونډۍ پکې شامل دي د بغلان بورګي نهراین دهسلا پل حصار مرکزی بغلان او دهنۍ غوري ولسوالیو کې کشف شوی دی. د خبر پاڼې پر اساس دا لرغونی آثار د باختري دورې او ځینې د کوشانی دورې دي. د سکل د ساور د میاشتې د سختو بارانونو او سیلونو له کبله په بغلان ولایت کې تر 300 ډیر کسان مړه او سلګونه کورونه ویجاړ شول. په پاکستانی رسنیو نن راپور ورکړی چې سکل تر اوسه پورې په خیبر پختونخوا ایالت کې په وسلوالو بریدونو کې لږ تر لږه 6 پولیس وژل شوی دي. د پاکستان د جونیوز تلویزیون د راپور له مخې په بیلابیلو حملو کې 114 نور پولیس ټپیان شوي دي. د راپور په اساس پر پولیسو تر ټولو ډیر بریدونه په ډیری اسماعیل خان کې شوي چې له کبله یې ټوټال 3 پولیس وژل شوي او همدومره نور ژوبل شوي دي. په پاکستان کې پر امنیتي ځواکونو د اکثره بریدونو مسؤلیت د ٹی ٹی پی یا د پاکستانی طالبانو ډله په غاړه اخلي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د جنوبی آسیا د چارو عمومي رئیس سید رسول موسوی وایي زیاتره هغه معلومات چې په ایران کې د بهرنیو اتباعو د شمیر په اړه خبرې ناسم او له مبالغې ډکې دي. هغه نن پر خپل ایکس پاڼه کې د مهاجرت د ملي ادارې د تشکیل په اړه د حقوقي بحثونو ترڅنګ د دغه سازمان یو مهمه دنده په هیواد کې د کډوالو د شتون په اړه د دقیقو شمیرو او دقیقو احصایو برابرول دي. دا مهم شی په ټولنه کې د افواهاتو او غلطو معلوماتو د خپرېدو مخه نیسي. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر وای افغانستان او سوریه ته د مجرم او پناهغوښتونکو د شړلو لپاره له بیلابیلو هیوادونو سره د برلین پټې خبرې روانې دي. هغې په دې اړه د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو سره خبرې کوي چې د هغو له لارې مجرم افغان پناهغوښتونکي افغانستان ته واستوي. پرون یکشنبه میرمن فایزر له بیلت ام سونتانګ ورځپاڼې سره په خبرو کې ویل چې هدف یې په ځانګړي ډول د مجرمو سخت دریځو اسلام پالو استل دي. او په جرمنی کې د لمریزې او هایدروجنی انرژي څېړنیز مرکز په یو راپور کې ویلي چې په نړۍ کې تیر کال د وړم کال پرتله د برېښنایي موټرو شمیر 50% زیات شوی دی. دغه راپور چې د جولای په 28مه نیټه د دې څېړنیزې موسسې په ویبپاڼه کې خپور شوی و زیاتوي چې تیر کال د نړۍ په سړکونو کې 2.5 میلیونه برقي موټرونه فعال و چې تر نیمایي ډېر یې چینایي و. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. را سره اوسئ په خبرونه کې نور راپورونه هم درته لرو. په دې خبرونه کې به واوري: جرمني وایي افغانستان او سوریه ته د هغو کډوالو د اخراج په اړه چې په جرمني کې په جرمونو کې ښکیل دي له بېلابېلو هیوادونو سره پټې خبرې روانې دي.
دوی به څرنګه پریکړه وکړي په عموماً کې داسې تشویشونه راخبره کړي د افغانانو سره، نو زمونږ هیله هم دغه ده چې د دقت نه کار واخیستل شوي.
په افغانستان کې د طالبانو له لورې د خزینه سینګارتونونو د تړلو یو کال پوره شو. یو شمیر سینګارګر چې له خپلو کورنیو سرپرستی ورته ترغاړې ده، د طالبان حکومت له دې بندیز وروسته له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي.
زیاتره د کورنۍ سرپرستانی وي او د دوی ژوند او د دوی هغه رواني حالت باور وکړه بالکل د ویلو وړ نه دي.
او په کندهار کې د کمپیوټري خامک غاړو زیات شوی دي. بلې خوا د لاسي غاړو پلورونکو وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله ډېری خلک د لاسي غاړو پر ځای له کمپیوټري خامک څخه استفاده کوي.
تقریبا د یو غاړه دی په 4 میاشتې، په 5 میاشتې مسکینانې غریبانې ښځې دي مجبوره دي. د هغو ګوتې سری دي، د هغو سترګې په وتلې دي، مګر د غونې ګټه یې دی نه وړي لکه دوکاندار چې وړي.
په دې خپرونه کې د افغانستان او نړۍ په اړه نور مطالب هم درته لرو. را سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خراغلی ورزو د خبرونې لومړی راپور ته. جرمني وایي افغانستان او سوریه ته د هغه کډوالو د اخراج په اړه چې په جرمونو کې ښکیل دي له بېلابېلو هیوادونو سره پټې خبرې روانې دي. د جرمني د کورنیو وزیر پرون یکشنبه د جولای د میاشتې 28مه د بیلت امسون تانګ په نامه یوې الماني ورځپاڼې ته ویلي هغه افغان او سوریایي وګړي چې په جرمونو کې ښکیل دي باید خپلو هیوادونو ته واستول شي. پاتې حال په دې راپور کې.
د افغان کډوالو پر وړاندې د ننګونو او ستونزو په دوام د جرمني د کورنیو چارو وزیر ویلي هغه افغانان چې په دغه هیواد کې په جرمونو کې ښکیل ویل دغه هیواد به وویستل شي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسی فریزر پرون یک شنبه د جولای د میاشتې په 28مه نیټه د بیلډم سوانټنګ په نامه یوې الماني ورځپاڼې ته ویلي چې له بېلابېلو هیوادونو سره پټې خبرې روانې دي څو له جرمني په جرمونو کې د ښکیلو افغانانو او سوریایي وګړو د ویستلو په برخه کې اسانتیاوې رامنځته شي. اغلی فریزر همدارا ویلی چې د دوی لپاره د المان امنیتي ګټې په سر کې دي او هغه اسلام پالي چې په پرله پسې ډول په دغه هیواد کې د تاوتریخوالي په پیښو کې ښکیل دي باید له جرمني وویستل شي. د روان کال د جون د میاشتې په لومړیو کې د جرمني په دوو ښارونو کې د دوو افغان کډوالو له لوري د چړې په جلا جلا بریدونو کې چې له کبله یو پولیس وژل شوی و او لس تنه نور ټپیان شوي وو په جرمني کې جدي غبرګونونه راپارولي دي. له یادو پیښو وروسته د جرمني لومړي وزیر د دغه هیواد پارلمان ته په وینا کې ویلي چې په لویو جرمونو کې ښکیل افغان او سوریایي اتباع بله دغه هیواد وویستل شي. په ورته وخت کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر بیا دغه هیواد پر لومړي وزیر د یو شمیر افغان کډوالو د بیرته ستنولو له امله نیوکه کړې وه او ویلي و چې دغه پلان د عملي کېدو وړ نه دی. په جرمني کې یو شمیر میشت افغان کډوال وایي د جرمني چارواکو روسیو څرګندونو د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن کړي دي. د جرمني په مونشن ښار کې میشت افغان کډوال خنجر ځواک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا چې موږ هم دلته ژوند کوو او افغانانو سره په ارتباط کې یو، نو هغوی په زړه کې هم داسې تشویش دی چې دوی به څرنګه پریکړه وکړي. په عموماً کې داسې تشویشونه راخبره کړي د افغانانو سره، نو زمونږ هیله هم دغه ده چې د دقت نه کار واخیستل شوي. په دې چې که یو څوک جرم لري نو ځینې کسان د مجبورۍ نه دلته راغلي دي، غریب کاره دي، غریبي کوي، نو که د دقت نه کار واخیستل شوي نو دا به ټول د افغانانو په ګټه وي.
د جرمني په بون ښار کې یو بل افغان کډوال چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
ډېر افغانان همدې دغه تشویش کړی دی په تشویش کړی دی او بل دا تشویش هم پر ځای په دې دی چې ځکه دا داسې یوه پېښه وه چې په ټول دولت همدې ته توجه هم راړولې ده. نو بس ډېر خلک په دې تشویش کې دي چې د وچو د غمه لامده ونه سوځي او خلک ډېر په اندېښنه کې دي.
په جرمنی کې د افغان کډوالو په اړه د جرمنی چارواکو د څرګندونو په غبرګون کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت وړاندې د جرمنی له حکومت غوښتنه کړې وه چې د افغان اتباعو د ایستلو موضوع ورسره د نورمالو قونسلي تعاملاتو پر بنسټ حل کړي، خو په پټه له ځینو هیوادونو سره د جرمنی خبرې دا ښیي چې تر دې دمه د طالبانو د حکومت دغه غوښتنه په پام کې نه ده نیول شوې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د افغانستان د ټولو پوهنتونونو په فراغت غونډو کې د ځانګړي تورې چپنې اغوستل او خولۍ پر سر کول منع کړي دي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د دعوت او ارشاد ریاست مشر شاکر الله وحدت په یو غږیز پیغام کې چې رسنیو ترلاسه کړی ټینګار کړی چې د پوهنتونونو مسؤلین باید دغه ټکي ته جدي پام ونیسي. نور حال یې د ابدي سپوږمۍ په راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په یو شمېر ولایتونو کې له لوړو زده کړو نه د فراغت غونډې روانې دي، د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په دغه ډول غونډو کې د محصلینو په ځانګړي تور لباس اغوستلو بندیز لګولی دی. د لوړو زده کړو وزارت د ارشاد او دعوت ریاست مسؤول شاکر الله وحدت په یو غږیز پیغام کې چې په پوهنتونونو کې د دغه ریاست آمرینو ته استول شوی او ځینو کورنیو رسنیو خپور کړی ټینګار کړی چې د پوهنتون مسؤلین باید دې ټکي ته جدي پام وکړي.
فراغت غونډې را روانې دي او زما د خوانه جدي مسله تاسو لدا ده، ځکه ماته د مقام د خوانه ویل شوی او تاسو به دا مسله جدي په خیر سره نسی چې د فراغت په غونډو کې سپینې چپنې او سپینې خولۍ دا تاسو په پوهنتون باندې اومنه یې. که څوک دا شی زموږ سره نه مني نو دا به د اطاعت خلاف وي او دا به د امارت بغاوت وي. نو باید زموږ سره سپینې چپنې او سپینې خولۍ دا پوهنتونونه اومني د فراغت په غونډو کې.
نوموړي دا هم ویلي چې دغه موضوع د رسمي مکتوب له لارې نشي استولای، ځکه په خبره یې موضوع رسنیز کیږي او ستونزې پیدا کیږي. د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې د فراغت په مراسمو کې اغوستل شوی تورې خولۍ او جامې د غربي کلتور برخه ده او له همدې امله باید دا چاره نوره تکرار نشي. په دې اړه د خصوصي پوهنتون استاد امیر ظفر الدین انصاری هم ازادي راډیو ته تایید کړه چې په ځینو شخصي غونډو او ناستو کې دا خبره شوې.
سمو د مخ کې تقریبا یو ګڼې مخ کې وګړي ده یو بل چمر نه پښتنه وکړي بیا غوي ولې چې د منګه سی رسمي بنه تر اوسه صادر شوی نه ده د قضیه په هکله او کوم رسمي مکتوب یا حکم یا فرمان د لوړو زده کړو وزارت وزیر څخه همداسې د ارشاد او دعوت ریاست لخوا او همدارنګه د نشراتو ریاست لخوا یا د معینتونو لخوا داسې کوم رسمي مکتوب نه ده صادر شوی. دا خبره فقط یو مجلس کې شوی ده. نو
د کابل او یو شمېر ولایتونو پوهنتونونو محصلینو او یو شمېر تازه فارغ شویو محصلینو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه دوی ته هم داسې خبرونه رسیدلي چې سپینې خولۍ او سپینې چپنې واغوندي خو لا عملي شوي نه دي. د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم له پوهنځي تازه فارغ شوي محصل صدام ازادي راډیو ته وویل
تقریبا دغه یو نه به کیږي البته چې دغه پرمان صادر شو. دغه لغمان پوهنتون کې یو د پوهنځي غونډه وه او دا غوی غونډه لانه وه شوې. نو کله چې دا پرمان صادر شو ممکن په هغوی باندې تطبیق کړي. الکانو ته ویلي محصلینو ته ویلي چې تاسو ته اجازه نه درکوو چې مثلا د تیر په څیر کوم ډول محصلینو دغه غونډه لمانځله پاره شګلې تاسو نشئ لمانځلې. مثلا هغوی دغه د کالیو خبره مطرح کړې وه چې کمی چپنې چې تاسو اغوستې یا مثلا پتن کولې دا به سپینې چپنې وي او مثلا دغه توره خولۍ چې وه دا به هم نه وي او دغه محدودیتونه دغه وس وزه شوي په دوی باندې.
د کابل پوهنتون یو محصل چې نه یې غوښتل په دې راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
دغه خبره باید عملي نشي، ځکه دا هو ټولنیز علوم یا هم په ساينسي علومو کې چې څوک خپل تخصص کوي یو هیله لري چې زه د فراغت ځانګړي مراسم ولرم. په هغه ورځ چې زه فارغېږم باید متفاوت واوسم. دا خود داسې نه ده چې دغه چپنې او دغه شیان اغوستل دا د غربي کلتور وي. دا خپله زما د معلوماتو له مخې دا د اسلامي امپراتورۍ عثمانیانو د دو په وخت کې په د لوړو زده کړو په بنسټونو کې دا مسله رایج شوله او تر اوسه پورې بیا غرب ته کاپي شوه.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د لوړو زده کړو وزارت د مسؤلینو نظر هم ولرو، خو له بیا بیا هڅو سره سره بریالي نه شوو. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له دې وړاندې د پوهنتونونو او ښوونځیو د فراغت په غونډو کې په جامو د لاسلیکونو په کولو، د ملي سرود په غږولو، د ملي درې رنګه بیرغ په رپولو هم بندیزونه لګولي، او داسې راپورونه هم خپاره شوي وو چې د ننګرهار، کونړ او خوست په ګډون په یو شمېر نورو ولایتونو کې ځینې محصلین هم له دغه پریکړو نه په سرغړونې نیول شوي وو.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلرویشت ساعته.
تاسو ازادي راډیو ته غواکیاست. ازادي راډیو وسلر ویش سات تاسو د کورونو میلمه ده. په ایران کې یو شمیر افغان کډوال ادا کوي چې د دوی پر وړاندې تاوتریخوالی او زور زیاتی ډېر شوی دی. دوی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دوی یو شمیر ځایي کسانو لخوا له کوم لامل پرته وهل شوي او ډبول شوي دي. پاتې حال یې د عبد سپوږمۍ په راپور کې واوري.
په ایران کې یو شمیر افغان کډوال ادعا کوي چې تازه د دې هیواد په یو شمیر سیمو کې د ځایي اوسیدونکو لخوا له دوی سره ناوړه چلند او زور زیاتی شوی دی، چې د دوی په خبره ورسره یې ستونزې څو برابره ډېرې شوي دي. دوی ادعا کوي چې د ایران په ځینو سیمو کې یو شمیر افغان کډوال د ایرانیانو لخوا وهل شوي او حتی ځینې شخصي توکي هم غلا او ترې وړي دي. په ایران کې یو افغان کډوال چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د دوشنبه په ورځ یې ازادي راډیو ته وویل:
ستونزې ډېرې دي. مونږ شهریور په اول سیمه کې اوسېږو. وروسته له هغې موضوع چې د ایرانیانو او افغانانو ترمنځ شوې، هر څوک چې اسناد ولري او که یې ونه لري وړي وهي او ټکوي. د شپې لس بجې وې، ماما سره مې تلو کور ته، درې هلکانو ودرولو، هم یې ووهلو، هم یې رانه موبایلونه واخیستل.
په ایران کې یو بل افغان کډوال چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې په ایران کې د ځایي خلکو لخوا څو ځلې ورسره ناوړه چلند شوی.
افغان اخر تحت شکنجه است. هر کوچه که میرن دا 12 نفر د جان افغان
فنان ډیر زورول کیږي. هر چیرې چې لاړ شي لس یا دولس کسان پرې بریک کوي، وهي او ټکوي. که د ډوډۍ اخیستلو لپاره نانوایانو ته لاړ شي او یا مغازو ته، کنایې ورته وایي. څو ځله ماته خپله پېښ شوي. مثلا وایي توهین ډوله خبرې کوي، وایي زه خپل ملک دلته څه کوي، سپکاوی مو کوي.
د راپورونو له مخې د پولیسو او یو شمیر ایرانیانو لخوا د افغان کډوالو زورونه او ناوړه چلند وروسته له هغې زور واخیست چې شاوخوا یوه اونۍ وړاندې یو افغان ځوان د خپل ایراني کارمشر چې د یوه رستورانت خاوند و په وژلو تورن شو. که څه هم د ایراني پولیسو لخوا د قاتل هویت او د وژنې انګیزه نه ده روښانه شوې، خو ځینې ادعاوې شته چې د دې وژنې عمل یو 12 کلن افغان ځوان و. له پیښې وروسته د ایران د فارس ولایت د خوردر ولسوالۍ په خلنج سیمه کې هم ځایي خلکو د افغان کډوالو پر کورونو د اور اچولو هڅه وکړه، چې له امله یې په سیمه کې یو شمېر افغانانو خپل کورونه پرېښودل. دا په داسې حال کې ده چې د جمعې په ورځ د جولای په 20 د تهران له 15 سیمې څخه تصویري ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې چې اوسیدونکو پکې د ایران حکومت باندې د افغان کډوالو سره پر سیاست اعتراض کوي او د مرګ پر افغاني نارو شعارونه ورکوي. د راپورونو له مخې دغه لاریونونه او اعتراضونه هم په ایران کې د افغان ځوان لخوا د یوه ایراني د وژل کېدو په غبرګون کې شوي دي. په همدې حال کې په ایران کې د ټولنیزو رسنیو له لارې د انلاین کمپاین یو نوې چپه پیل شوې چې له دغه هېواد د افغان کډوالو د ایستلو غوښتنه کوي. په همدې حال کې داسې راپورونه هم خپاره شوي چې په ایران کې یو شمېر افغان کډوال ادعا کوي چې د ایران حکومت له هرې کورنۍ څخه هر کال له 300 څخه تر 200 میلیونو ریاله چې 2 تر 5 زره ډالره کېږي په دغه هېواد کې د پاتې کېدلو او خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې له افغان کډوالو غوښتي او خبرداری یې ورکړی چې د نه پرې کولو په صورت کې به له یاد هېواده وایستل شي. هممهاله په دې وروستیونیو کې له ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ هم چټکه شوې او هره ورځ سلګونه کډوال له یاد هېواده ایستل کېږي. د طالبانو د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت په خبره یوازې د شنبې په ورځ له ایران څخه 10 زره کډوال افغانستان ته راستانه شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په افغانستان کې د طالبانو له لورې د خزینه سنگارتونونو د تړلو یو کال پوره شو. یو شمېر سنگارګر چې د خپل کورنۍ او سرپرستی ورتر غاړي وو وایي د طالبانو حکومت لدی بندیز وروسته ل ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. نور حال په دې راپور کې
پیرات ولایت کې یو سنگرګره چې وایي دا د تسیدي کورنۍ سرپرستی ورتر غاړې ده. هغه چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي له تېر یو کال راهیسې چې طالبانو خزینه سنگرتونونه تړلي له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان ده.
د افغانستان ډیری خلک اقتصادي ستونزو سره مخ دي. موږ میرمنې خو بیخي لکه زه چې سینګارګر وم او د عاید سرچینه مې هم هغه و. اوس چې د عاید سرچینه نه لرم نو سل په سله چې اقتصادي ستونزه ډیری دي.
په کابل ښار کې دوه میرمنو چې په خوای په سنگرتونونو کې کار کوي ازادي راډیو ته وویل چې له تېر یو کال راهیسې د خپلو کورنیو لپاره د یوې مړۍ ډوډۍ د پیدا کولو لپاره حیرانه دي. دوی هم چنې غوښتل نمونه په دې راپور کې یاد شي. ازادي راډیو ته وویل
په کورنۍ کې مو نو کسه دی په دوی کې زه د کور مشر لور یم. ما به کار کوو د ارشګل لارې به مې د کورنۍ خرڅه پیدا کوو او مرسته به مې کوله ځکه پلار مې ناروغ دی.
د همدې سنگارتون له لارې د 2-3 کورنۍ ډوډۍ به مې پیدا کوله. همدا مو عاید او روزګار مو چلېده. اوس ستونزې ډېرې دي. ژوند ډېر ستونزمند شوی. یو څه مشتریان مو چې وو هغوی هم نه راځي. داسې هم نه کېږي چې په کور کې کار وکړو.
څه باندې یو کال کېږي چې د طالبانو حکومت خزینه سنگارتونونه تړلی دي. د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده د لفظي حکم پر بنسټ د 13 هجري لمریز کال د چنګاښ میاشتې له 4 نیټې څخه د همغه کال د زمري میاشتې تر 3 نیټې پورې د کابل ښار ولایتونو ټولو سنگارتونونو ته وخت ورکړل شو څو خپل فعالیتونه بند کړي. که څه هم دې بندیز په کور دننه او بهر ډېر غبرګونونه راوپارول خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان عاقف مهاجر هغه مهال د دې پریکړې ننګه وکړه او ادعا یې وکړه چې حکومت یې دا پریکړه د شریعت په رڼا کې او د خلکو خراب اقتصادي وضعیت ته په کتو کړې. د افغانستان د کسبګرو او هټیوالو خونې د معلوماتو له مخې د دغه حکم له مخې په ټول افغانستان کې 2000 سنگارتونونه وتړل شول چې شاوخوا 5000 میرمنو پکې کار کوه. د ښځو د حقونو فعاله اوګې امیل وایي دې بندیز د میرمنو پر روان باندې خورا ناوړه اغېز کړی دی. هغې ازادي راډیو ته وویل
زه باید ووایم چې د هر ښځې سره چې یو جواز او دوی کار کوو دوی سره شپږ نه تر 10 ښځې نور کار کوو او خپل کورنۍ دپاره به یې نفقه برابرول. زیاتره یې د کورنۍ سرپرستانې وي او د دوی ژوند او د دوی هغه رواني حالات باور وکړه بالکل د ویلو وړ نه دي. د بقالاره نه ګوري چې څه به وکړو.
اغلی امیل وایي د ښځو په سنگارتونونو بندیز په افغانستان کې د فقر او بېوزلۍ کچه لا پسې لوړه کړه. خو طالبانو نه یوازې په افغانستان کې په ښځینه سنگارتونونو بندیز لګولی بلکې پر ښځو یې ګڼ نور محدودیتونه هم لګولي دي. د شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونو په هر ډول ښځینه زده کړو بندیز په ډېری دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کاره د ښځو راګرځول ورزشي کلبونو او تفریحي پارکونو ته د ښځو نه پرېښودل او یو شمېر نور هغه محدودیتونه دي چې طالبانو پر افغان ښځو لګولي دي. طالبان ادعا کوي چې د ښځو په ګډون یې د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي خو د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو بېلابېلو هېوادونو او افغان میرمنو ته دغه ادعا د منلو وړ نه ده.
د
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
و سمورزو کندار ولایت ته په کندهار کې د کمپیوټري خامکغاړو پلور په دې ورستیو کې زیات شوی دی. د دې ولایت د کمپیوټري خامکغاړو پلورونکو وایي چې په دې ورستیو کې د دوی کاروبار ښه شوی او ډېری خلک د لاسي غاړو پر ځای کمپیوټري غاړو ته مخه کړې ده. نور حال زموږ د همکار پر راپور کې واوري.
په کندهار کې د شذو پلاس جوړې سوی خامکی غاړي چې ځانګړي شهرت لري، اوس یې بازار کمپیوټري خامکی غاړو پیک کړی دی. په دې ولایت کې د تیر څو کلونو راهیسې کمپیوټري غاړي دود سوي چې زیاتره له هرات او کابل ولایتونو راوړل کیږي. محمد چې د کندهار په چارسو کې د یادو غاړو یو پلورونکی دی، وایي په دې وروستیو کې کاروبار غوړېدلی او ډېر خلک ورڅخه کمپیوټري خامکي غاړي او پټوان پیری.
کمپیوټري غاړو بازار اوس یو څه ښه دی تر لاسي غاړو پورې، ولې چې د افغانستان د خلکو اقتصاد چې دی هغه ضعیف دی، داسې نه دی لکه د نورو ملکو د خلکو اقتصاد. نو په دې خاطر لاسي غاړي چې دی هغه ګرانې تمامېږي و خلکو ته، زموږ و خلکو ته په 15,000 افغانۍ، په 10,000 افغانۍ. خو کمپیوټري غاړي چې دی بس مناسب قیمت دی، د 1500 څخه نیولې بیا د 1500 پورې هغه ګران ګران شی معنی مشتلا سره دی.
یوه کنداري لاسي خامکي غاړه له 15,000 افغانۍ نیولې تر 25,000 افغانۍ هم لوړه بیه لري، خو کمپیوټري غاړه بیا له 1500 افغانۍ تر 1500 افغانۍ پورې بیه لري چې د ماشین په وسیله په 2 ساعتونو کې جوړیږي او د کمپیوټري غاړو په نوم یې شهرت موندلی. خو کنداري لاسي خامکي غاړي بیا ځانګړي تاریخي او فرهنګي ارزښت لري. د نسیمې په نوم د کندهار ښار یو اوسیدونکی وایي خامکي غاړي د ښځو لخوا په ځانګړي مهارت او زحمت سره جوړیږي، او هر غاړه یې ځانګړي ډیزاین او رنګونه لري چې جوړول یې له 4 میاشتو څخه تر 6 میاشتو پورې وخت نیسي. د دې په وینا د دې غاړو جوړول نه یوازې د یوې کورنۍ عاید زیاتوي، بلکې د ښځو لپاره یو تخلیقي او هنري فعالیت هم دی.
تقریبا د یو غاړه دی په 4 میاشتې، په 5 میاشتې مسکینانې غریبانې ښځې دي، مجبوره دي. د هغو ګوتې سره دي، د هغو سترګې په وتلې دي، مګر د غونې ګټه یې دی نه وړي لکه دوکاندار چې وړي.
په کندهار ښار کې د لاسي غاړو دوه پلورونکي صبغت الله او قدرت الله وایي چې اوس مهال په هیواد کې اقتصادي ستونزې ډېرې دي او خلک د لاسي غاړو رانیولو وس نه لري، نو ځکه یې پر ځای کمپیوټري غاړې استفاده کوي.
اساسي لامل یې دا دی چې د اقتصادي وضعې په اساس باندې دغه چې دی ارزانه تمامېږي، او یو اقتصادي پریوزي خلک یې اوندي شوکې کوي. او لاسي غاړه چې ده دا قیمت به ها شی دی، د لاس شی دی، قیمت یې ډېر پیسو دی. هر سړی رسیدګي نسي ورته کولی یا رانیولی نسي.
شل کاله کېږي دا کسب کوم، علت یې دغه ځای دی وروره چې خلکو وس نه به خرڅېږي په دا لاسي کمپیوټري چې ده وروره په 8 سوه، په 9 سوه، په 9 سوه د ټکرو ګر شانو سره ده. نو لاسي په 10,000، په 8,000، په 9,000 بره په جېد دی وس نه خرڅېږي وروره. حالات داسې سره مفلسیان یو دا رقم دی، په دا خاطر هغه بازار لري.
په ورته وخت کې د کندهار د معدن او صنایعو خونې مشر سید صبر رحماني وایي کنداري لاسي غاړي د غریبو میرمنو د روزي یو وسیله ده او نه باید بازار خراب سي. د امانی په خبره صنعتکاران باید هغه توکي تولید کړي چې له بهر راوړل کیږي او هیوادوال ډیر ضرورت ورته لري.
د کمپیوټري غاړو شتون په بازار کې دا حقیقت دی چې زموږ پر لاسي صنعت ډیر سایه غوړولې ده. مثلا موږ په خوا ډیر تولیدات د اطرافو څخه، د کلو د ولسوالۍ څخه لاسي غاړي درلودلې چې بازار ټول د هغوی څخه ډاکو. د دې ځای څخه به نه یوازې دا چې د افغانستان ولایتونو ته بتللې، بلکې بهرني هیوادونو ته هم صادرېدلې. متاسفانه چې دغه کار اوس د رکود سره ځکه مخامخ دي چې کمپیوټري سیستمونه ورته راووتله. پخوا به یو خور ناسته وه، په 3-4 میاشتو کې به یو غاړه جوړوله، دغې د کور د اقتصاد به تکافو به کوله.
کنداري ځوانان خامکی غاړي په اخترونو، ودونو او نورو مذهبي او ټولنیزو مراسمو او پروګرامونو کې اغوندي چې اوس تر ډېره د کمپیوټري غاړو څخه استفاده کیږي. د اقتصادي چارو ماهرین وړاندیز کوي چې د طالبانو حکومت او اړوند مرستندوی بنسټونه دي د لاسي صنایعو لپاره بودیجه ځانګړي کړي او په ځانګړي توګه د لاسي خامکی غاړو لپاره د بازار موندنه وکړي ترڅو د ښځو لپاره د روزګار فرصتونه برابر او د اقتصاد دا سرچینه پیاوړې سي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
خراغلی د خبرونې دوهم نیمایي ته ورسیدو. په دوهم نیمایي کې 25 دقیقې بحث د عصمت ساروان په کوربتوب درته وړاندې کیږي چې ل خپل میلمنو سره د ایران او پاکستان د کډوالو په ستونزو غږېدلې دی. خو تر هر څه د مخې لنډ خبرونه. د بشری مرستو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر اوچا د عملیاتي څانګې مشر آدم وسرنو په افغانستان کې د اوسنیو اړتیاو او اوسنی بحران د حل لپاره د همغږۍ د هڅو پر اهمیت ټینګار کړی دی. هغه د بشری ناورین په تیر او د اقلیمي بدلون او له ایران او پاکستان څخه د کډوالو د راستنېدو له امله رامنځته شویو بحرانونو ته په پام کې په دې برخه کې هڅې مهمې بولي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر پرون یکشنبه له افغانستان سره د مرستو د وضعیت په اړه یو راپور خپور کړ او ویل چې په وروستیو میاشتو کې له ایران او پاکستانه دراستنو شویو افغانانو په شمیر کې له زیاتوالي سره کړکېچ هم ډېر شوی دی. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر د یو پلاوی په مشرۍ د ایران په بلنه تهران ته تللی دی. د مولوی عبدالکبیر له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې نوموړی به د درې ورځني سفر په ترڅ کې د ایران د ولسمشر مسعود پزشکیان د لوړې په مراسمو کې د ګډون ترڅنګ له یو شمېر چارواکو سره خبرې وکړي. ټاکل شوی ده چې مسعود پزشکیان به سبا لوړه وکړي. په کندهار کې د طالبانو یوې سرچینې د خبریالانو مرکز ته ویلي چې د ملت غږ رادیو خبریال محمد ابراهیم محتاج بیدار کشوی دی. د سرچینې دا هم ویلي چې د طالبانو امنیتي ادارې پر ښاغلي محتاج د رسنۍ سرغړونې په تړاو د کوم تور په اړه معلومات نه دي ورکړي. دا په وروستۍ یو میاشت کې دریم خبریال دی چې په کندهار کې نیول کیږي. د هرات ولایت پادرستان ولسوالۍ کې تیر شپه په یو ترافیکی پیښه کې اته تنه مړه شول. ځایي طالب چارواکو نن رسنیو ته ویل چې پیښه د ادرسکان ولسوالۍ په خاجوري سیمه کې هغه مهال وشوه چې د سپرلۍ موټر له یو بار وړونکي موټر سره ټکر شو. د دې پیښې په قربانیانو کې درې ماشومان او یوه ښځه شامل ده. د طالبانو د بغلان ولایت د اطلاعاتو کلتور ریاست وایي چې په دغه ولایت کې د تاریخي سیمو او د سیلونو له کبله زیانمن شویو ساحو د سروې په ترڅ کې اته نوې تاریخي سیمې کشف شوې دي. دغه ریاست نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا اته ساحې چې سمڅې او غونډۍ پکې شامل دي د بغلان په بورګي نهراین د سلاب پل حصار مرکزي بغلان او د هنۍ غوري ولسوالیو کې کشف شوې دي. پاکستانی رسنیو نن راپور ورکړ چې سکل تر وسه پورې په خیبر پښتونخوا ایالت کې په وسلوالو بریدونو کې لک تر لګه شپږ اویا پولیس وژل شوی دي. د پاکستان د جونیوز تلویزیون د راپور له مخې په بیلابیلو حملو کې 114 نور پولیس ټپیان شوی دي چې د راپور پر اساس پر پولیسو تر ټولو ډیر بریدونه په ډیر اسماعیل خان کې شوي چې له کبله یې ټولټال 23 تنه پولیس وژل شوی دي. او د جرمنی د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر وایي افغانستان او سوریه ته د مجرمو پناه غوښتونکو د شړلو لپاره له بیلابیلو هیوادونو سره د برلین پټې خبرې روانې دي. هغه په دې اړه د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو سره خبرې کوي چې د هغو له لارې مجرم افغان پناه غوښتونکي افغانستان ته واستوي.
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په روسیو کې ایران او پاکستان د افغان کډوالو د استلو لړۍ چټکه کړې ده. پاکستان د تیر کال اکتوبر څخه د بی اسناد افغان کډوالو د استلو بهیر پیل کړ چې د بیلابیلو راپورونو پر اساس تر اوسه پاکستان له خپلې خاورې شاوخوا 6000 افغانان استلی دي. ایران هم له پاکستان سره تقریبا هممهاله د افغان کډوالو استلو ته زور ورکړی دی. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت پر اساس هر ورځ د تورخم سپین بولدک اسلام کلا او د نیمروز د وریخم بندرونو له لارې زر تن افغان کډوال افغانستان ته داخلي شي. په وروستۍ یوه اونۍ کې ایران او پاکستان لا ډېر افغانان له خپلو هیوادونو ایستلي دي. ایران او پاکستان په داسې وخت کې د افغان کډوالو د استلو پروسه چټکه کړې چې افغانستان له بشري بحران سره مخامخ دی. ډېر خلک اوزګاره دي، کار نه موندل کېږي او اقتصادي ستونزې تر بل هر وخت زیاتې دي. زه اسمت ساروانیم په دې بحث کې زموږ مېلمانه دي د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور انصاري، همداراز د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت پخوانی سلاحکار حافظ الله میاخیل، البته میاخیل سره خبري کړې دي، په بحث کې په ژوندۍ بڼه به برخه نه لري بلکې سب شوي خبرې دي. انصاري صاحب، ستاسو په نظر د پاکستان او ایران له لوري د افغان کډوالو د استلو انګیزه څه ده؟ سیاسي که فکر کوي د دوی خپل اقتصادي مسائل شته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سروان صاحب، تاسو ټولو درنو همکارانو او معزز مېلمنو او اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. موږ او تاسو وینو چې د افغانستان په دې نږدې راتلونکي تاریخ کې ایران او پاکستان البته ولسونه اله افغانانو سره ښې اړیکې درلودې، خرا صدر سمو درلوده، حکومتونو هم په ځینو پیرونو کې ځینو ادارو یې مرستندوی رول لوبولی، مګر استخباراتي ادارو او سیاسي ځینو برخو او ادارو یې د افغانانو په وړاندې ښه رول نه دی درلودلی. له بده مرغه په څو بودونو کې دوی له افغانانو سره پراخې جفاوې کړي چې هغه د افغانستان د امن او ټیکاو په ورانولو کې، له مهاجرو افغانانو له بده مرغه په ځینو مواردو کې ناوړه ګټه اخیستې، په پردیو جګړو کې د هغوی د جنګولو لکه د فاطمیون په نوم د سوریې او عراق او نورو جنګونو کې، دغه راز کشمیر په جګړو کې د پاکستان لخوا په مختلفو برخو کې ترې استفاده شوې ده. د دې تر څنګ اقتصادي مسائل هم شته. موږ مهاجر افغانان هلته په دوه یا دریو کټګوریو سره ویشلی شو. یو هغه بېوزلې او بېچاره افغانان دي چې همیش د پاغي هیوادونو کې د پولیسو او استخبارات لخوا پراخ ځورول کېږي، نیول کېږي، او له هغوی نه د یوې سیاسي حربي په توګه د تاریخ په اوږدو کې د افغانستان پښتو حکومتونو
درست. انصاري صاحب، د دې لپاره چې خبرې ډېر اوږدې نه شي، ستاسو که لنډ راته ووایئ چې د پاکستان او د ایران هدف دا چې اوس د کډوالو ایستلو ته زور ورکړی دی سیاسي دی، غواړي په یو ډول کوم سیاسي اهداف شته په منځ کې، او کنه فکر کوي چې ډېر زیات افغانان ورغلي دي، شمېرې بې حده زیات دی، دوی خپل اقتصادي مشکلات لري او دا یو لوی پیټی دی، غواړي چې ځان ترې خلاص کړي؟
نو دوه مسلې دي. ما مخکې اشاره وکړه، غواړم په لنډو ټکو دا تاسو ته واضح کړم چې یو خو دغه بېچاره او غریب افغانان دي چې له دې د سیاسي اربو په توګه ګټه اخلي او په ډېرو برخو کې هم د استخباراتي او نظامي ګټو دپاره. دویم هغه پانګوال افغانان دي، د پانګو لرونکي دي، چې هغوی نه یوازې دا چې پراخ سهولتونه او اسانتیاوې ورته برابرې کړي، د هغوی د پانګو د جلب او جذب لپاره د اوس هم کار روان دی چې نورو افغانانو ته هم امکانات برابر شي. موږ او تاسو وینو چې په ایران
کې ما زما سوال تم جواب راکو. ډیر مننه، ډیر مننه انصاری صاحب کوربدان. اوس په دې کډوالو په ارتباط د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو د پخوانی سلاحکار ښاغلی میاخیل نظر واورو.
ساروان صاحب، پاکستان او ایران تل د کډوالۍ له مسلې څخه د یو سیاسي فشار په توګه ګټه پورته کړي. البته د کډوالۍ مسله یو بشري او انساني مسله ده او دا باید له سیاسي مسایلو سره ګډ نشي. موږ او تاسو شاهدان یو چې زموږ او ستاسو هیوادوال په ډېر بد وضعیت کې هلته ژوند کوي. په ایران کې وضعیت ډېر بد شوی په دې وروستیو کې. البته د دغه نوي حکومت پر اتاک سره دغه وضعیت ښایي نور هم پسې خراب شي. ایران پریکړه وکړه چې موږ دیوال جوړو له افغانستان سره پر پوله. یعنی دا ټول هغه مسایل دي چې د بشري حقونو له قوانینو څخه سرغړونه ده. د جنوانو 1955 کنوانسیون څخه سرغړاونه ده. متاسفانه پاکستان او ایران دغه کنوانسیون ته هم متعهد نه دي. ایران په مشهور ډول دغه کنوانسیون لاسلیک کړی. بل دلیل د افغان کډوالو د ایستلو دا ده چې البته داسې څوک نشته چې د دوی له حقونو څخه په کوربه هیوادونو کې دفاع وکړي. البته دا د افغانستان مسولیت ده چې د خپلو ادباو له حقونو څخه په بهر کې دفاع وکړي د اساسي قانون پر اساس. خو متاسفانه موږ داسې یو حکومت نه لرو چې په دغه سطحی او له ایران سره یا پاکستان سره په دې برخه کې مذاکره وکړي او له نړیوالو ادارو څخه یونیسیار او IOM سره په ګډه په دې برخه کې کار وکړي تر څو د دوی له حقونو څخه په دغو هیوادونو کې دفاع وشي. نو متاسفانه دغه ستونزې جریان لري.
د شاغلی میاخیل نظرم واوریدو. انصاری صاحب، تاسو له شاغلی میاخیل سره څومره موافق یاست؟ دوی وایي چې اوس افغانان چې مهاجر دي په خپله په داخل دی افغانستان کې داسې یو قوي حکومت نشته چې د دوی دفاع وکړي. ټولو ته معلوم ده چې په افغانستان کې داسې یو حکومت دی چې په ټوله نړۍ کې منزوي دی. د هغه خبرې ته خو څوک غوږ هم نه نیسي. څه نظر مو څه دی؟
بلکل دغه خبره موږ او تاسو وینو. تیر حکومتونه تل په جګړو کې راګیر ساتل شوي وو او له دې ځایه د مهاجرینو پراخ بهیرونه دغو هیوادونو او د نړۍ نورو هیوادونو ته ور روان وو. دا اوس شته حکومت یا حاکمیت منځوي ساتل شوی او د فقر لوجی، د بیکاری لوجی او ځینې هم د نجونو د تعلیم او تعلم او د میرمنو د کار لوجی ګاونډي یا د نړۍ نور هیوادونو ته ځي. او دا یوازې دا نه ده چې دا افراد او کورنۍ ځي، بلکې حکومت او حاکمیت او افغانان باید دې ته متوجه اوسي چې یو خو له دې هیواده مغزونه فرار کوي، هغه چې په علمی قوتونو سمبال دي. که علمی قوتونه نه لري نو د دې هیواد ترقی او آبادۍ لپاره مټ او بازو خو لري. د دې هیواد د رغونې په نورو نو مټ او بازو فرار کوي. تر څنګ د هر فرد، هر افغان او هر کورنۍ سره په لسګونو زره ډالر هم له دې هیواد فرار کوي. که دا موږ او تاسو محاسبه کړو نو دا میلیاردونه ډالر دي چې د دې هیواد هغه مادي پانګه هم د مانوي پانګې سره نورو هیوادونو ته ځي او هلته د هغې هیوادونو د ترقۍ او پرمختګ په برخه کې ترې کار اخیستل کېږي. خو بېوزلي افغانان بیا هم هلته له شکنجو، له ستونزو او حتی له تباهیو سره مخ وي. دا نه یوازې ایران او پاکستان دي، بلکې په ترکیه، په د یونان په سمندرونو دښتو او میرو کې وینو، دغه اوس په جرمني کې وینو او د اروپا په نورو هیوادونو کې چې څومره فرار.
ډیر مننه تاسو د خبرو په تایید. ایرانیانو په خپل ویلي دي چې تر ټولو بهرنیانو کې تر ټولو زیاته پانګونه افغانانو کړی ده چې سلګونه میلیون ډالر ته رسیږي. او دغه پیسې دي چې له افغانستان ایستل شوي دي او هلته په فابریکې جوړې شوې دي، خلکو ته کار پیدا شوی دی، د ایران اقتصاد سره مرسته کوي. انصاری صاحب، تاسو مخکې یو خبره وکړه، ووم ویل چې ولسونو که د ایران دی که د پاکستان دی له افغانانو سره ښه چلند کړی دی، اما دولتونو څه ناڅه په پالیسیو کې توپیر و. موږ په دې وروستیو ورځو کې هم په ایران کې د افغانانو خلاف مظاهره واورېدله. همداراز د ایران په فارس ولایت کې افغانانو باندې حمله وشوې د خلکو له لوري، او دا اول ځل نه دی، په ځلونو دا کار شوی دی. اما داسې معلومیږي چې دولت دومره د مهاجرو خلاف پالیسي ونه لري، لیکن په پاکستان کې اوس هېڅکله موږ نه دي اوریدلي چې خلکو دی په د مهاجرو د ایستلو غږ کړی وي یا د چا په کور حمله کړې وي، لیکن دولت بیا غواړي چې افغانان نور ووزي له پاکستانه. د دې دلیل څه کېدای شي؟
بلې، و په ایران کې اوس نه له پخوا هم دغسې ځینې خوځښتونه یا ځینې انفرادي حرکات وو، حتی د افغانانو د
د وزن تر کیسونو پورې دا وی درابلونه یا تا د بدن د اندامونو د پرې کولو خودل ته څو مسلې دي. یو هغه قاچاقبرې ډلې دي د انسانانو چې هغوی دغه ظلمونه او تاړاکونه کوي، بل یو شمېر نامهذبه ګروپونه خلک په ځینو سیمو کې هم دغه کارونو ته لاس اچوي، او په ځینو ځایونو کې چې راپورونه را رسیږي ځینې افغانان هم چې کله ناکله یو نیم د نامنې په پیښو کې یا د سړي تښتونې په پیښو کې ځینې بانډونه
دواړو خواوو کې وي. یعنی افغان که چېرته په ایران کې جرم کوي په پاکستان کې به هم کوي، لیکن په پاکستان کې دا ډول پیښې نه وینو.
اخو البته مسله دا ده چې د پاکستان خلک چې دي په کلتوري ارزښتونو سره تقریبا ډیر نږدې دي، په بلوچستان کې دي که په پښتونخوا کې دي، مګر په سند او پنجاب کې بیا داسې مسائل نشته. هلته کله ناکله ډیر تاوتریخوالی رامنځته کیږي. د ایران خلک چې دي هغوی که موږ او تاسې موږ هغه مذهبي تړاو د هغوی وینو چې زموږ د تشیو خویندو ورونو سره یې لري، د هغوی سره هم ډیره کرکجنه وضع لري. د هغوی هغه یا کلتوري یا طبیعتا دغسې دي چې له افغانانو سره ډیر جوړ نه دي. ما چې کومه خبره وکړه هغه په عموم کې، یعنی د ایران ملت په ټوله کې چې د ټول هیواد په کچه دغسې تحرک موجود وي، لکه دا اوس چې په آلمان کې ځینې ګوندونه ته راپورته شوي دي، د حکومت په کچه سیاسیون پارلمان او دوی راپورته شوي، نه یوازې د افغانانو بلکې د مهاجرینو په اړه هغوی ښه نظر نه لري. په فرانسه کې کله ناکله داسې کیږي، په ایران کې هم دغسې وضعیتونه شته، مګر په هغه لوړه کچه په دې چې یو ولایت ټول راوتلی یا په یو ایالت په کچه یا د ټول هیواد په کچه وي. دغسې ځینې ځایونو کې د تاوتریخوالي مسایل شته دی چې
سلامت اوسئ کوروادن. له ښاغلي میاخیل څخه مې بله پوښتنه دا وه چې د کډوالو راتګ د افغانستان شرایطو ته په کتو څومره فشار په افغانستان راوړي؟
متاسفانه په افغانستان کې د بیرته راستنیدونکو کډوالو د پاره دوی داسې یو منظم لازم استراتیژي نه لري. البته داسې یو ظرفیت نشته په افغانستان کې چې د دوی د راستنیدنې د پاره ځواب وایي. البته که د دوی د سرپنا مسله ده، که د دوی د زده کړې مسله ده، که د دوی نور بشري مسایل دي، بشري مرستې دي، موجوده حاکمان متاسفانه دغه توانایي نه لري او یا دغه مسله ورته مړیتوب نه لري. بل نړیوالې ادارې، البته حکومت له نړیوالو ادارو سره داسې کوم تعامل نه لري. ځینو نړیوالو ادارو خپل فعالیتونه درولې په افغانستان کې چې دا دغه مسله نوره هم پیچلې کوي، او زموږ او ساسې هیوادوال چې بیرته راستنیږي واقعا دوی بشري مرستو ته اړتیا لري. دوی اساسي پروژو تامین باید دغه اساسي پروژې هلته عملي شي. د دوی لپاره کار د دوی د زده کړې مسله ده، د سرپنا مسله ده. نو دغه مسله په سمه توګه، البته دغه مسلې د مدیریت هغه ظرفیت نشته متاسفانه. که دغه مسله په سمه توګه مدیریت شي، د راستنیدنې مسله دا ډیر فرصتونه د فرصتونو لامل کیږي د افغانستان د پاره. زموږ دغه ډاک ازمکه، البته دا دختي همدغه دختي باید پر کډوالو وویشل شي او دوی د پاره یو نمبر ازمکه ورکړ شي. دا خپل یو اقتصادي فرصت رامنځته کوي په دغه ځایونو کې. زمونږ او ساسې د دغه یعنی د راستنیدنې له مسلې څخه ډیره ښه استفاده کیږي، خو چې دا که دغه موضوع په سمه توګه مدیریت شي.
بله شغل انصاری، ستاسو په نظر په افغانستان کې د کډوالو د جذب او غوښتا د کار او روزګار د شرایطو برابرول که په دې نظر سرګن کی، او تاسو په تیرو شپږو میاشتو کې لیدلې دي چې لکونه کډوال راغلي دي، دوی وضعیت څنګه دی، او د دوی ته د جذب او د کار شرایط څه و کنه؟
لباده مرغه نه، ما مخکې اشاره وکړه چې ډېری افغانان د کار او زیار د امکاناتو فرصتونو د کمښت له وجې یا د نشتون له وجې یا د اقتصادي رکود څه چې د اقتصادي سقوط له مخې ګاونډي هیوادونو ته مخه کوي، حکومت او نړیواله ټولنه په کور دننه هیڅ هم غږی نه لري. خصوصي سکتور دغسې په خپل سر تقریبا په ډیرو مسایلو کې روان دی او له ولس سره هم همغږي نشته. موږ څو وار په رسمي ډول د رسمي مکتوبونو له مخې، د رسمي طرحو له مخې، د شته حکومت له راس تر قاعدې له ډیرو ادارو سره، هغه د ریاست الوزرا ادارې دي که د امارت مقام دی که دغه راز د ښاروالیو ادارې دي که اړوند وزارتونه دي، له دوی سره هم خبرې وکړې، بحثونه وکړه تر څو هغه شته امکانات چې شته په دې هیواد کې، هغه څلوېښت تر اتیا او یو سلو شل میلیونه ډالره چې هر اونۍ د افغانانو په نوم راځي، راځئ چې دې ته پر یو ګډ میکانیزم کار وکړو چې د ټولنې څلورو دیوالونو په توګه د افغانستان ولس، خصوصي سکتور یا ولسی بنسټونه او سکتوري بنسټونه، د حکومت ادارې او نړیواله ټولنه سره د یوې کاري مربع په شکل راغونډ شي. یا د څه امکانات، فرصتونه او ظرفیتونه چې لرو دا سره په میز کېږدو، او د هغې لپاره د افغانستان د پایداره امن او ترقیاتي بهیر لپاره کار وکړو. داسې فکر وکړئ چې هره اونۍ ویل کېږي څلوېښت تر اتیا او یو سلو شل میلیونه ډالر د ملګرو ملتونو ادارې ته راځي. دا که موږ د کال په دوه پنځوس اونیو کې ضرب کړو، هر کال څلور میلیارد یو سلو شپېته میلیونه ډالر افغانستان ته راغلي دي. دا په درېو تیرو کالونو کې ضرب شي نو تقریبا تر دولس دیارلس میلیارد
همدا خبره کوي. په دې سربېره دوی چې هره ورځ اعلان کوي چې غصب شوي ځمکې بېرته راخلاصي کړي دي، دا ځمکې څه کوي؟ خو باید همدغو خلکو ته یې وسپاري، نو که څنګه؟
یعنی تاسو د ځمکو مسله یاد کړه، غصب شوې ځمکې په څو کټګوریو دي. یو هغه دي چې مافیایي ادارو غصب کړي او پلورلي دي. په دې کې ځینې هغه خلک چې پخوای مربی درلود او اوس هم ممکن مربی ولري، هغوی په لسګونو زره جریبه ځمکې غصب کړي، هغوی سره څوک پوښتنه نه
کوي. هغه ځمکې چې راخلاصي کړي دي، یعنی تثبیت شوي دي او بیرته دوی اختیار په لاس کې اخیستی دی، هغه ځمکې خو حداقل همدغو خلکو ته وسپاري چې هم یې وکړي، هم ورڅخه استفاده وشي.
اوس چې موږ او تاسې خبرې کوو، دا اوس زما یوه طرحه د لاس لاندې وه ده او کار پرې کوم، او څو طرحم چې د کابل ښاروالۍ او نورو سره شریکي کړي. زموږ غوښتنه او پیغام دوی ته دا دی چې هغه ځمکې چې له حضرت آدم علیه السلام نه تر دې دمه نه کار په شوې، نه کرکیله په شوې، نه ترې استفاده شوې، دغه راځئ لطفا چې د دې نه کار واخلو. یعنی وزګار ځمکې او د دغه هیواد وزګار خلک او وګړي سره لیست کوي. هر وزارت سره لیستونه شته، د کار وزارت خپلې ادارې لري، د مهاجرینو وزارت خپلې لري. راځئ چې دغه وزګار خلک د دې وزګار ځمکو سره وصل کړو، د وزګار ځمکې پرې آباد شي. که یو څوک پنځه زره افغانۍ لري، که لس زره لري، که لکونه او میلیونونه او میلیاردونه لري، دغه پانګه او دغه مټ او بازو او دغه فکري قوت یا ظرفیت باید فرار تفری نکدو، بلکې نورو ته زمینه مساعده کو چې نه یوازې موږ افغانان، بلکې نړیوال راشي افغانستان ته پانګونه وکړي. دا اوس چې موږ او تاسو خبرې کوو، له امریکې د هیواد د کرنې، د عباداتو، د کلتور، د تمدن پروفیسران راغلي، دغلته موجود دي. د نورې نړۍ خلک راځي، چینایان راځي، انډیان لیوالتیا لري، ترکان لري، روسان لري، مګر دا ده چې د جلب او جذب امکانات او فرصتونه زموږ بیوروکراسي، زموږ د حکومت د چارواکو کلانکاریو او کاغذ پرانیو او د وخت او فرصت ضایع کولو زموږ نه اخیستي دي. له بده مرغه
سلامت اوسئ. انصاری صاحب، مخکې مو له تاسو څخه پوښتنه وکړه چې ولې ایران او پاکستان د کډوالو ایستلو ته زور ورکړی دی. همدا پوښتنه مې له ښاغلي میاخیل څخه هم کړې ده. ښاغلی میاخیل وایي،
البته بل مسله چې پاکستان او ایران زمونږ او ساسي هیوادوالو باسي، یو دلیل خایداوي چې دغه دواړه هیوادونه داسې فکر کوي چې په افغانستان کې دوی امنیت لري، خو متاسفانه حقیقت دانه ده از منگه استاس هیوادوال کل سناسه فیزیکی امنیت لري خو رواني امنیت حالته نشته. دوی رواني امنیت له خطر سره مخامخ ده. دوی د بشري حقوقو مسائل او نور ستونزې دي.
انصاری صاحب، په خپل ایران او پاکستان سره نړیوالو غړي ملګرو ملتونو کډوالو لوی اداره او یا نور هیوادونو مرستې کولې په دې خاطر چې د میلیونونو کډوالو قربانه دي، فکر نه کوي چې له هغوی سره هم اوس مرستې کمی شوې دي او د دې لپاره چې له هغو څخه مرستې ترلاسه کړي نو دغو دوو هیوادونو په مهاجرو فشار زیات کړی دی؟
بلکل دغه هم یو مسله ده چې دا د هغوی د اقتصادي او سیاسي ګټو برخه تشکیلوي. موږ او تاسې شاهد یو چې پاکستان د هغو کمپونو چې مهاجر پکې اوسېده د هغې د ځمکو اجاره له ملګرو ملتونو اخیسته او دا غالبا چې د لسګونو کلونو دپاره دا قراردادونه شوي وو. دوی ممکن لا پخوا پیشکي پیسې اخیستې وي د ټولو هغو کمپونو چې په هغې کې ډېری د مجاهدینو له بریا وروسته خالي شوه، خو هغوی پیسې اخیستې وي. دا اوس چې کوم افغانان هلته پراته دي، نه یوازې دا چې ډېری په کمپونو کې نه اوسېږي، په ښارونو کې اوسېږي، هلته پراخې کرایي ورکوي، د هغوی د برېښنا بلونه پرې کوي، هلته چې کار کوي ټکسونه ورکوي. دا یو پراخه مرسته او ګټه ده چې د پاکستان او ایران حکومتونو او نظامونو ته رسیږي. مګر د دې تر څنګ هم دوی تل دا هڅه کړي چې د ملګرو ملتونو د مختلفو ادارو که هغه WHO یا د روغتیایي سازمان اداره ده، که د مهاجرینو اداره ده، که IOM ده، که یونوچا او UNDP او نورې ادارې دي، له هغوی هم په مختلفو شکلونو پراخې مرستې د افغانانو په نوم ترلاسه کړي او خپل ځانونه ور باندې چاخ کړي، چې دا هم موږ فکر کوو یوه سیاسي او اقتصادي جفه ده.
ډېره
مننه.
کور ودان د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور انصاری، همدار د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د پخوانی سلاکار حافظ الله میاخیل هم مننه کوو چې زموږ پوښتنو ته ځواب ووایو. د ازادي راډیو خبرونه دوام لري.
سرویشتلیم ازار مخلص مگرانی دل رو با ہو پہجران کے دی پور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا سنم جان ماتم کوا بانے تڑے دہر چا سر پٹے آرانے ما پلباسی خندام غلوا جان دو وفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا